دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زبوريوال کاکړیم سلامونه مې ومنه. په دې یو ساته خبرونه کې به تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصری در خبرو، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي تاسو ته وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، نن په پاکستان کې د سینټ پر خالصو څوکیو انتخابات کیږي. په بنو کې پر پولیس او پوځیانو په وسلوالو بریدونو کې شپږ پولیسان او څلور پوځیان ژوبل شوي دي. او په دمشق کې د ایران پر کنسلګری د اسرائیلو په هوایي برید کې د ایران د اسلامي انقلابي ساتندویانو ځواک د یوه قمندان په ګډون ګڼ کسان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. نن په پاکستان کې د سینټ پر 19 خالي څوکیو انتخابات کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مارچ پر 14 اعلان کړی چې د سینټ د 43 خالي څوکیو ډکولو لپاره به د اپریل پر 2 انتخابات کیږي. د خو انتخاباتو لپاره 143 کسانو د نوماندۍ اسناد جمع کړي ول. وروسته د مارچ پر 13 انتخاباتي کمیشن وویل چې له بلوچستان ټول 11 او له پنجاب 9 نوماندان به له مقابله منتخب شوي دي. کمیشن په خبر پاڼه کې زیاته کړې و چې اوس به پر پاتې دیش خالي څوکیو انتخابات کیږي. خو نن د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ځانګړو څوکیو پر سر د راولاړ سوي جنجال وروسته انتخاباتي کمیشن اعلان وکړ چې هلته نن انتخابات ځنډوي. نو د سینټ لپاره ټوله 19 څوکۍ پاتې شوې چې نن به د پارلمان غړي رائے ور باندې اچوي. په پاکستان کې هر درې کال وروسته د سینټ انتخابات کیږي او استازي د شپږو کلونو لپاره ټاکل کیږي. د سینټ نیمایي یعنی 43 څوکۍ د مارچ پر 11 د استازو د شپږ کلنې دندې تر پر کېدو وروسته خالي شوي دي. نن په قامي او د پنجاب او سند په صوبایي اسمبلیو کې د سینټ پر خالي شوو څوکیو انتخابات کیږي. په دې لړ کې د رائے اچونې بهیر د سهار له 9 بجو پیل شوی چې د مازدیګر تر 4 بجو به روان وي. په سند اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکي د سنی اتحاد کونسل غړو د سینټ په انتخاباتو کې د برخې نه اخیستو اعلان کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف د سند صوبې مشر حلیم عادل شیخ په دې اړه پرون مشال رادیو ته وویل،
هم سینټ الیکشن کا هم بھرپور طریقے سے
منګ د سینټ ټاکنو په مکمل توګه بایکاټ کوو. زمنګ کاندیدانو خپل کاغذونه بیر تاخستی. منګ د سینټ د دې ټاکنو برخه نه جوړی کو. په سن اسمبلی کې زمنګ یوازې نه غړی دي، نور په درغلی اسمبلی ته رسیدلی دي،
اقتدار په قابض هي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې سنی اتحاد کونسل په سند اسمبلی کې د سینټ په انتخاباتو کې د برخې نه اخیستو په اړه هغوی ته لیک نه دی لیږلی. خو ځینې شنونکي وایي چې په سند اسمبلی کې د سنی اتحاد کونسل د نومان د بریالي کېدو تمه نشته، نو ځکه هغوی دا پریکړه کړې ده. د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر پولیسو او پوځیانو په وسلوالو بریدونو کې شپږ پولیسان او څلور پوځیان ژوبل شوي دي. د بنو پولیس ویان محمد بشیر نن مشال راډیو ته وویل چې تېره شپه له بنو ټاونشپ سره نږدې ناپیژندلو وسلوالو د پولیسو پر ګاډي برید وکړ چې له وسلوالو سره د نښتې پر مهال شپږ پولیسان ژوبل شول. نوموړي زیاته کړې چې تر برید وروسته وسلوال تښتېدلي او پولیسو د هغوی د نیولو لپاره د لټون عملیات پیل کړي دي. بلخوا په بنو کې یو پوځي افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو له امله نه غوښتل خپل نوم واخلي، مشال راډیو ته وویل چې تېره شپه د بنو په بکخیل کې وسلوالو پر امنیتي سرتیرو برید وکړ. د نوموړ په وینا له وسلوالو سره په نښته کې د پوځ د یو میجر په ګډون څلور امنیتي سرتیر ژوبل شوي دي چې وروسته یې د بنو پوځي روغتون ته وړي دي. هغه ادعا کړې چې په نښته کې یې وسلوال وژلی چې جسد یې د پوځ په ولکه کې دی. تر دې دمه هیڅ وسلوالي ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د شام په پلازمینه دمشق کې د ایران پر کونسلګری د اسرائیل په هوایي برید کې د ایران د اسلامي انقلابي ساتوندانو ځواک د حکومتان په ګډون ګڼ کسان وژل شوي دي. د شام او ایران چارواکو، رسنیو او حکومت مخالف ډلو ویلي چې دا برید پرون شوی دی چې ایراني چارواکو یې د غچ اخیستنې ګواښونه کړي دي. د ایران دولتي ټلویزیون راپور کړی دی چې د سپای پاسداران د قدس ځواک یو جګپړي قمندان بریګډیر جنرال محمد رضا زاهدي په دمشق کې د ایران د کونسلګری پر ودانۍ د اسرائیل په برید کې وژل شوی دي. یوې پوځي سرچینې د شام حکومتي خبري اژانس ویلي چې اسرائیلي توغندي د ګولان له لوړ څخه توغول شوي چې د شام د هوایي دفاع نظام یو شمیر شنډې کړي، خو ځینو یې هدف په نقشه کړ چې د ودانۍ د بشپړ ویجاړولو او دننه د ټولو کسان د وژلو او ژوبلېدو لامل شول. په شمالي وزیرستان کې د ځمک لاندې بم چاودنې په نتیجه کې دوه ماشومان ژوبل شوي دي. د ضلع انتظامی چارواکو مشال اډیو ته ویل چې پرون د میرامشاه پوځي چاونی بهر لاغزن تار سره دوه ماشومان لوبي کولې چې بم یې په لاسونو کې چاودېدلی دي او هغوی سخت ژوبل کړي دي. چارواکي زیاتوي چې د ژوبل دواړه ماشومان عمرونه تر 14 کلونو کم دي او په خپلو کې د تره یا اکا زامن دي. اور سه خبر د لوبه د هند غوړه لیگ ای پی ایل په نوم د شل اوور کرکټ په سیالیو کې نن رائل چیلنجرز بنگلور او لکنو سوپر جاینټس یو بل ته مخامخېږي. د بنگلور په لوبغالي کې د اپریل 2 سیالي د پېښور پر وخت د ماخستن پر وو او د کابل پر شپږنیمه بجو پیلېږي. تر دې ورځ مخکې راجستان رائلز ممبئی انډینز ته په شپږ وکټو ماته ورکړه. ټاکل شوی چې سبا به دلی کیپیټلز او کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې یو بل ته مخامخ شي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. نن د پاکستان په قومي او د پنجاب او سند په اسمبلیو کې د سینټ د خالصو چوکۍ لپاره انتخابات کیږي. بل پړاو د انتخابات کمیشن د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د یادو انتخاباتو لپاره د کېدونکو رائے شماري ځنډولې ده. تحریک انصاف د سند له اسمبلی څخه د سینټ په انتخاباتو کې لبرخه اخیستو بایکاټ کړی دی. د سیاسي چارو یو شنون کوي وای
او پاکستان تحریک انصاف چې برخه نه اخلي نو هغه بنیادی وجہ دا ده چې هغه سره په نمبر گیمز کې دنه نمبر پوره نه دی.
پاکستانی دا کړی دا چې د خیبر پښتونخوا په بشام کې چې چا پر جنایانو ځانمرګي برید کړی او هغه د چمن لارې له افغانستان ورغلی وو. د امنیتي چارو یو شنون کوي وای
دا ډېر جالبه ده چې موټر له چمن راځي او 1600 کیلومتره سفر کوي او بشام تر رسیږي. دا ټول لار باندې ولې نه درول کیږي یو بې نمبر پلیټ موټر.
دا دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسې. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. نن د پاکستان په قومي او د پنجاب او سند په اسوبای اسمبلیو کې د سینټ پر خالصو چوکیو انتخابات کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دی چې په 48 خالصو چوکیو کې له بلوچستان ټول 11 او له پنجاب نه نمائندان بیل مقابله منتخب شوی دي او اوس به د سینټ پر پاتې 10 خالصو چوکیو انتخابات کیږي. په دې اړه نور حال احمد شاه اعظمي په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مارچ پر 14مه اعلان کړی وو چې د سینټ د 48 خالی څوکیو د کول لپاره به د اپریل پر 2مه انتخابات کیږي. د هغو انتخاباتو لپاره 1048 کسانو د نوماندی اسناد جمع کړي ول. وروسته د مارچ پر 13مه انتخاباتي کمیشن وویل چې له بلوچستان ټول 11 او له پنجاب نه نوماندان بیل مقابله منتخب شوی دي. په بلوچستان کې پر عمومي څوکیو بیل مقابله منتخب شوی کی د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان او د پاکستان پخوانی نگران وزیر اعظم انارالحق کاکړ هم شامل دي. انتخاباتي کمیشن په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د رای اچوین بهیر به د سهار لنهو بیا د مازیګر تر 4 بجو روان وي. په پاکستان کې هر 3 کال وروسته د سینټ انتخابات کیږي او استازي د شپږو کلونو لپاره ټاکل کیږي. د سینټ نیمایی یعنی 48 څوکۍ د مارچ پر 11مه د استازو د شپږکلنې دندې تر پوره کېدو وروسته خالی شوې دي. ټاکل شوی چې نن په قامی او د پنجاب او سند په صوبایي اسمبلیو کې د سینټ پر خالی شوو څوکیو انتخابات وسی. له 2024 کال څخه د پاکستان سینټ ټول شپږ نوي غړي لري چې ورسخه هر صوبه 14 عمومي څوکۍ او 9 ځانګړي څوکۍ لري. ټاکل شوی چې نن په اسلام آباد کې د قامی اسمبلی غړي د سینټ دیوي عمومي څوکۍ ترڅنګ د پوهانو یا ټکنوکراټانو او علماو پرې وی څوکۍ د سینټ غړي وټاکي. بلخوا به د سینټ اسمبلی غړي د او عمومي څوکۍ ترڅنګ د ټکنوکراټانو او علماو پر دوو څوکیو او همدا ډول د شزو پر دوو څوکیو د سینټ غړي انتخابوي. د دې ترڅنګ په پنجاب کې د ټکنوکراټانو او علماو پر دوو څوکیو او همدا ډول د شزو پر دوو څوکیو د سینټ انتخابات کیږي. داراز دا ځل به د پنجاب او سند اسمبلیو غړي د مذهبي لژکیو لپاره پر خالصوي یوي وی څوکي هم سینیټر انتخابوي. په خوا قبایلی سیمه هم په سینټ کې څوکي لرلې خو په 2013 کال کې چې هغه ځلې په خیبر پښتونخوا ورګډي سوی نو په تدریجي ډول څوکي کمی او له 2014 کال څخه په بشپړ ډول ختم سوی. دمګړی پاکستان تحریک انصاف په سینټ کې تر ټولو زیات یعنی 15 څوکۍ لري. چور پسې پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نن 13 څوکۍ لري.
احمد شاه اعظمی و چې رپورټ وړاندې کوو. ټاکل شوی وه چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم د سینټ د چوکۍ لپاره انتخابات وسی، خو د انتخاباتو کمیشن دغه ټاکنې ځنډولې دي. په دې اړه په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث سره سره د ټلیفون پر کرښه دی. غلام غوث، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که تاسو په دې اړه اوریدونکو ته ووایسته چې د انتخاباتو کمیشن دغه ټاکنې ولې ځنډولې دي.
جی بالکل، دا خود وړاندې نه د انتخاباتو کمیشن دوی ته ویلي وو چې کم دغه مخصوص نشستونه او په اسمبلی کې د هغې د حلف په معامله باندې چې د دې نه دا حلف نه اخیستلی کېږي، نو کېدای شي چې دا انتخابات وځنډوي. دا د وړاندې نه دوی ویلي وو، خو نه ام هغې ته لکه مطلب دا دی د الیکشن کمیشن چې کومه عمله وه هغه د اسمبلی ته راغله او هغې د هغې ټولو حالاتو جاج واخیستو او چې کوم انتظامات وو هغه نه وو شوی، نو د هغې وروسته چې کوم دی نو لکه د حلف چې کوم انتظامات وو که نه د پنځه چې کوم مخصوص غړي دي هغې سوګن نه وو اخیستی، نو په هغې اړه باندې دي بیا یو نوټیفیکیشن دغه کو جاری کو. او په هغه نوټیفیکیشن کې الیکشن کمیشن ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی چې کوم الیکټورل کالج دی دغه دپاره د سینټ د الیکشن دپاره په دې شوبه کې هغه پوره نه و، نو ځکه دوی دا انتخابات وځنډول. او په دې کې دا نقطه لیکلې ده چې د حلف اخیستلو پورې به دا دغه دوی وځنډول دا انتخابات، یعنی چې کله دغه حلف واخیستلی شي دغه د پنځشتو غړو نه نو بیا به لکه مطلب دا دی چې بیا دا انتخابات کېږي. بیا په دغه نوټیفیکیشن کې دوی هغه ټوله خبره هم کړې ده چې سنی اتحاد کونسل کې
دا ټلیفون کې ستونزه ده. غلام غوث، که په لنډه توګه اوریدونکو ته دا ووایسته چې دغه د ځانګړو چوکۍ باندې د حلف مسله څه ده، که اوریدونکو ته په لنډه توګه دا ووایسته.
لنډه توګه باندې دا د سیدا چې د کم مخصوص چوکۍ په هر صوبایي سمندۍ کې نه دغه شان په خیبر پښتونخوا سمندۍ کې مخصوص د خزو شپږیس چوکۍ دي او سلور چې کم دي دا
بخښنه غواړم. اوریدونکو، د غلام غوث ټلیفون کې څه ستونزه وه، په دې اړه به په راتلونکو خپرونو کې تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوو. او زه د نور رپورټونو پر لور په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په سند اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکي د سنی اتحاد کونسل غړو د سینټ په انتخاباتو کې د برخې نه اخیستو اعلان کړی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې سنی اتحاد کونسل د سینټ په انتخاباتو کې د برخې نه اخیستو په اړه هغوی ته لیک نه دی لیږلی، خو ځینې شنونکي وایي چې په سند اسمبلی کې د سنی اتحاد کونسل د نوماند بریالی کېده تمه نشته، نو ځکه د هغوی نه ګډون پر انتخاباتو څه خاص اغیز نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې په سند اسمبلی کې د دولس نویو سیټانو لپاره انتخابات کېږي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ د مشال راډیو خبریال نیاز علي راکوي.
د پی ټی آی د سن صوبې مشر حلیم عادل شیخ د اپریل په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د ګوند غړو یې پریکړه کړې ده چې په سنې اسمبلی کې د سینټ د ټاکنو لپاره چې کومه رایه ورکول کیږي په هغې کې به برخه نه اخلي.
هم سینټ الیکشن کا هم بھرپور طریقے سے بائیکاٹ کرتے ہیں.
دیوائی منگ دا سینٹ ٹاکنو پا مکمل توگا بائیکاٹ کوو. زمنگ کاندیدانو خپل کاغذون بیر تاخستی. منگ دا سینٹ دا دیر ٹاکنو برخا نجوڑی گو. پسن اسمبلی کی زمنگ یوازی نہ غڑی دی نور پا درغلی اسمبلی تا رسید لی دی.
مینڈیٹ چور اقدار پہ قابض ہیں.
خود ٹاکنو کمیشن دا سن صوبے چاروا کی وائی پاکستان تحریک انصاف دا سینٹ پا ٹاکنو کی برخا نہ اخستو پا اڑا دا ٹاکنو کمیشن تا پلیکلی بنا سندی ویلی. پا کراچی کی خبریال سلمان سعادت خان بیا وائی تحریک انصاف تا د سن صوبې نه د یو سنیټر ملاوی دو هله هم ختم شوی، نو په ټاکنو کې برخه د نه اخستو څه اثر نشته.
او پاکستان تحریک انصاف چې برخه نه اخلي نو هغه بنیادی وجه دا ده چې هغه صرف نمبر گیمز کې دنه نمبر پورا نه دی. چې کوم د سینټ برخه ده هغه کې دنه د سن نه دوله سیټونه د پیپلز پارټۍ دي، دو سیټونه چې دي هغه د ایم کیو ایم دي. تاسو ګډیو په منډه تړوالې ونو یو سیټ چې دی هغه ډیر په کلارا پاکستان تحریک انصاف چې دی هغه اغستې شو. خو خبره دا ده چې کوم پولیټیکل سینریوز دي او چې کوم دیو ته چې کوم ریزرو یو سیټس ملاو نشول نو هغه د وجه دی وس د یو سیټ دیو ته ډیره ګران وی.
سلمان صادق خان په وینا امکان لري چې پیپلز ګوند با د سن صوبې څخه د لسونه تر یو لسو څوکۍ وګټي. د نوموړي په وینا په سن کې فیصل ووډا د آزاد امیدوار په توګه د سنیټر لپاره کاغذونه جمع کړي دي او ویل کیږي چې فیصل ووډا د پاکستان د استیبلشمنت په ملاتړ سنیټر جوړیږي. دا مهال پیپلز ګوند د پاکستان په سنیټ کې دیارلس سنیټران لري چې له دولسو یا دیارلسو نورو څوکو ګټلو سره به پیپلز ګوند د پنځیشتو تر شپږش سنیټرانو سره په سنیټ کې دویم غټ ګوند جوړ شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د بنوزلی انتظامی چارواکو، پولیسو او امنیتی چارواکو ویلي چې تیره شپه په بنو کې د وسلوالو په دوو جلا جلا بریدونو کې شپږ پولیسان او د یو میجر په ګډون څلور پوځیان ژوبل شوي دي. تر اوسه د دې بریدونو ذمهواري چا نه ده منلې. بلخوا پرون د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د ځمکلاندې بم چاودنې په نتیجه کې دوه ماشومان ژوبل شوي دي. په دې اړه تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د بنو پولیسو ویان محمد بشیر مشال ریډیو ته وویل چې بنو ټاونشیپ سره د شپې وسلوالو د پولیسو په ګاډي برید کړي چې وسلوالو سره نښته کې شپږ پولیس سرتیري ژوبل شوي دي. دوی وویل چې وسلوال د برید پس تښتېدلی او پولیسو د وسلوالو د نیولو لپاره په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. په بنو کې یو فوزی افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې هم تیره شپه بنو بکاخیلو کې وسلوالو په امنیتی سرتیرو برید کړي. د دوی په وینا د غنخته کې د یو میجر په ګډون څلور فوزی عسکر ژوبل شوي چې بنو فوزی روغتون ته یې وړلي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلې. دوی وایي چې نخته کې یو وسلوال هم وژلې چې جسد یې د فوز په قبضه کې دی. دغه شان دریمه پیښه هم د اپریل په لومړۍ نیټه میرامشاه ډانډي سیمه کې شوې چرته چې دوه ماشومان لینډماین چاودنه کې ژوبل شوي. د ضلعي انتظامی کنټرول روم مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په لومړۍ نیټه ماشام میرامشاه چاوڼې نه بهار لګېدلې ازغنتار سره دوه ماشومان چې شپږ کلن دي کلونه نومه بم یې اخیستې چې په لاس کې ورچاودېدلې. د دوی په وینا دواړه کسان چې خپلو کې تر زامن دي وسیم الله او عمر خطاب نومیږي. د بم چاودې دوله کابل سخت ژوبل شوې دي او د میرامشاه په روغتون کې درملنه روانه ده. شمالي وزیرستان بنو جاني خیل او خوشا کې په دې وروستیو کې د وسلوالو او فوز پولیسو ترمنځ نښتې زیاتې شوې. یو په بل یې بریدونو کې تیزی راغلی. شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې د یوې مودې نه د برودی سورنګ یا لینډماین چاودنې هم یو شمیر ځایي خلک د مرګ ژوبلې سره مخ کړي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ او دغلته ځایي خلکو په وار وار د لینډماینونو صفه کولو عوام ولس ترې ژغورلو غوښتنې تکرار کړې. حکومت او فوز هم په وار وار دعوی کړي چې تر ډېره حده یې سیمې د لینډماینونو څخه صفه کړې او د صفایي عمل روان دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پاکستان پرون ادعا وکړه چې د خیبر پښتونخوا د شانګلې په بشام سیمه کې پر چینایي انجینرانو ځانمرګي برید یو افغان کړی وو او له باروتو ډک موټر یې هم له افغانستانه راوستی. او بلخوا په پاکستان کې د امنیت او څېړنې مرکز ویلي دي چې په هغه هیواد کې په تیره بیا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوي دي. دغه مرکز زیاته کړې ده چې په تیرو درو میاشتو کې په پاکستان کې تر 400 زیات کسان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د عصمت ساروان په رپورټ کې.
په پاکستان کې د امنیت او څېړنې مرکز وایي د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې په دغه هیواد کې 413 تنه په امنیتي پیښو کې وژل شوي دي. د دې مرکز د راپور پر اساس په وژل شویو کې 201 تنه د پاکستان امنیتي ځواکونه او عام خلک دي او پاتې نور د دولت وسلوال مخالفان دي. په راپور کې وړاندې راغلی چې تر ټولو ډیر امنیتی پیښې یعنی په سلو کې 2 په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې شوې دي. خو تر ټولو وروستی برید د خیبر پښتونخوا په شانګلی کې پر چینایي انجینرانو. پاکستان پر چینایي انجینرانو حمله د ټي ټي پي کار بللې خو دې ډلې په دې بریډ کې لاس لرل رد کړی دي. له بلې خوا پاکستان پر موبایل چې دا بریډ یو افغان کړی وو او له چاودیدونکو موادو ډک موټر یې هم له افغانستان د بلوچستان ایالت د چمن له لارې راوستی وو. د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زای وایي چې د دې پېښې په اړه چینایان هم تحقیقات کوي. د زیاته کړه
دا ډېر جالبه ده چې موټر له چمن راځي او یو له 180 کیلومتره سفر کوي او بشام تر رسیږي. په ټول لار باندې ولې نه درول کیږي؟ یو به نمبر پلیټ موټر له دغه خطرناکو سیمو دل تر رسیدل یو سم عجبه غوندې بریښي. خو بیا هم چې د پاکستان حکومت دا رسمي دعوه کړې ده او د دې دعوی د اثبات رسول لپاره دوی باید چینایانو ته هم قناعت ورکړي.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو په خوانی چارواکي اختر علي شاه د وی رادیو ته ویلي چې په دومره غرنیو او وژدې لار د پیشي ترځای له باروتو د ډاک موټر رسول اسانه کار نه دی. د په باور یوازې په هغه صورت کې دا امکان شته چې په لار د تلاشي هیڅ پوسټنه وي یا تلاشي وانخلي. د پاکستان د امنیت او څیړنی مرکز وایي چې په چیرو درو میاشتو کې په بلوچستان ایالت کې 178 تنه وژل شوي دي. پاکستان د خیبر پښتونخوا د اکثر امنیتی پیښو چې مسؤلیت یې ټي ټي پی اخلي له افغانستان سره تړي او له طالب چارواکو غواړي چې په افغانستان کې د پاکستان د مخالفو وسلوالو پناه ځایونه له منځه یوسي. خو طالبان د پاکستان اداره دی او وایي چې پاکستان د خپل ناکامیو پر د نورو په غاړه نه اچوي. ځینې نوري وسلوالې ډلې هم په پاکستان کې د حملو مسؤلیت په غاړه اخلي. د پاکستان د امنیت او څیړنې د مرکز پر اساس د سشکال په لومړیو درو میاشتو کې وسلوالو ډلو تر 40% د کمو بریدونو مسؤلیت منلای دی. د پاکستان وی بلینا حکومتي ادارې د پاکستان د شخړو او امنیت مطالعاتو انسټیټیوټ ویلي چې په تیر مارچ میاشت کې د دولت وسلوالو مخالفو ډلو مهم هدفونه په نښه کړل او همدارازې څلور انتحاري بریدونه وکړل.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د خیبر پښتونخوا په شانګله ضلع کې د مارچ پر 26 په یو ځانګړي غبرید کې د 5 چینایي انجنیرانو او د هغوی د پاکستاني ډرایور تر وژل کېدو وروسته د شانګلي او کوهستان پر دوو لویو پروژو کارکونکو شاوخوا 1200 چینایي انجنیرانو او کارکونکو کار بند کړی دی. په دې اقدام سره د هغو سیمو تر 2,000 زیاتو کسانو روزګار هم په ټپه درېدل دي. ځای ولس له حکومت د امنیت ټینګولو او کار بیرته پیلولو غوښتنه کړې ده. بلخو د پاکستان وزیر اعظم او د کورنۍ چارو وزیر ویلي دي چې پر چینایانو په برید کې د ککړو کسانو خلاف یې عملیات دوام لري او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره به کوټلي اقدامات کوي. په دې اړه نور حال د مشال رډي خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د ضلع شنګلی په بشام کې د مارچ پشپږشتمه نیټه د چینایانو انجینرانو په ګاډي ځانمرګي برید وسته. دغه سیمه کې د 38 میلیونو ډالر نه زیات لګښت سره د چین په مرسته دوه د بجلی جوړولو ډیمونو داسو او د امیر باشا باندې کار بندې. دغه ډیمونو باندې کال 2019 نه کار روان وو چې پکې په سلګونو چینایانو انجینرانو به شمول په زرګونو مخامي خلک هم روزګار کوي. د شنګلی الپورې پس د سبحان چې ورسره د آبادی شیان وړلو ماشينري او ګاډي دی او داسو ډیم کې د ټیکادار سره کار کوي وای چې د چاودنې وروسته ګڼ شمېر خلکو روزګار متاثر کېدل د سیمې لپاره د لوی تاوان سبب دی.
زمونږ د غذایی خلک چې دی مخکې به د کوېلې د درنګونو مخه کوله خو اوس په مقامي سطح په دغه چاینا کپنو سره په مختلف کارونو کې پر روزګار دي، څوک ډرایور دی، څوک ورته دغه شانی د شګو سپلای کوي، څوک ور سره ګاډي چلوي، څوک ور سره د اخلي پخلي کار کوي، څوک ور سره په درنګونو کې د مزدوري په تور کار کوي، ترهګری پیښې نه پس دغه کارونه ودرولې شي دي. زمونږ د غزایی خلکو دغه روزګار ختم شوی دی.
د ضلع شنګلی ځایي سیاستوال محمد یار خان چې د عوامین شرګون مرکزي کاروندانې کمیټې غړی هم دی، وایي چې د شنګلی کوهستان او ګلګت بلتستان خلق امن خوښي دي. د تورونه لګوي چې د چینایانو انجینرانو په موټر چاودنه د حکومت ناکامي ده.
دا د ماکیتی د هغو دی علاقې د دغه لپاره ترقې د لپاره رکاوټ څه ډېر زیات، او د دې علاقې خلک پخپله پر امن خلک دی کنه، او د دې زرګونه خلک نه کې په لکونو خلک روزګار د دې سره وابسته دی، څوک په کې مزدوري کوي، څوک ورته سپلای کوي، څه کوي. د حکومت له پکاره دي سیکیورټي میجر واخلي او نظر
ساتي. پیښور کې خبریال لحاظري وای چې په بشام کې په چینایانو انجینرانو برید نه صرف د صوبه خیبر پختونخوا معیشت خرابوي، بلکې دغه مسله اوس د ریاست ته، ځکه چې چین هم د پاکستان نه باقاعده د پیښې د تحقیقاتو او د هغوی غړو ته تحفظ ورکولو غوښتنه کړې. د پیښې وروسته 1200 چینایانو انجینرانو بل حال کار بند کړی.
چین هم دومره اوږدې مودې له کار نشي بندول، ځکه چې هغوی هم دلته ټیک ټاک انویسټمنت او داسې زونه کړي دي، خو هغوی سیکیورټي غواړي. د ترهګرۍ د دې کاروي د بوج د دې ترهګرۍ کاروي د کمزور چې دی، دا په یو پولیس سټیشن یا په یو صوبه نه، بلکې دا په ټول ریاست دی. د دې وجې نه پاکستان په مکمله توګه دې وخت کې د چین د حکومت سره رابطه کړي او دغه تحقیقات هم کوي. د دې سره په پاکستان کې هغه موقف ته یا هغه دریز ته نقصان درسي چې پاکستان ټولې دنیا ته وی چې راشي پاکستان کې سرمایه کاری وکړي.
د بشام پیښې وروسته وزیر اعظم میا شهباز شریف او بیا د داخله چارو وزیر محسن نقوی هم په دا اړه په رسمي توګه ویلي چې پیښې تحقیقات په علاقه کې روان دي او د چین حکومت سره به هم په شریکه پلټنې کوي او داسې پیښو مخنیوي لپاره سکیورټي نور هم سخت کړی شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خیبر پښتونخوا د معلوماتي ټیکنالوژي ادارې د ولس لپاره د ډومیسایل سند په ګډون د یو شمیر نورو اسنادو جوړولو آنلاین پروګرام پیل کړی دی. صوبایي حکومت وایي چې په آنلاین بڼه یې د ډومیسایل سند ورکولو پروګرام له جنوري راهیسې پیل کړی دی او د نورو اسنادو خدمات به له راتلونکې میاشتې څخه پیل کړي. بلخوا یو شمیر کسان وایي چې د آنلاین خدماتو ترلاسه کولو پر مهال له یو شمیر ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کیږي او صحیح یې نه ده په برخه سوی. په دې نور تفصیل د شبیر جان په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي محکمې د سی ایف سی کے پی په نوم یو موبایل اپلیکیشن جوړ کړی. د یادې محکمې چارواکي دعوی لري چې د صوبې ولس به اوس کولی شي چې په کور ناسته آنلاین یا د انټرنیټ د لارې په دغه اپلیکیشن خپل ډومیسایل، د پیدایش یا د مرګ سرټیفیکیټ او یا د جایداد د سندونو په شمول نور خدمات ترلاسه کړي. د خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي محکمې مشر ډاکټر اکیف مشال لیډو ته په دې باب لوایي چې دا وخت وي په دغه خدماتو یا سرویسونو کې د ډومیسایل سرویس پیل کړی دی او نور به راتلونکي میاشت نه پیل شي.
دا زموږ یو پروجیکټ دی سټیډن فیسیلیټیشن سنټرز په نوم باندې سی ایف سی وتوای. دی سی ایف سی کې کوم دی بیسیکلی کوم اپلیکیشن دی نو خلک پل ترازی او الته چې نک الته نو خپل سرویسز اغستې شي نو یو خود دغه طریقه کار او چیرې فیزیکلی اخل کو د پارچا سره چې موبایل اکسس نشته. دویم چې کوم دی نو هغه دا او چیرې آنلاین خلک اپلای کوي شي او بیا چې کوم دی د په اټ دی ډور سټپ چې کوم دی یا آنلاین موبایل په ثرو باندې د خپل سرویس ملاويږي. فلال چکم دینه مونږه دا ډومیسایل سیستم نه سٹارټ کوو تاسو ډومیسایل ته په دې اپ په ثرو باندې اپلای کولای شي او تاسو ته ډومیسایل ویدن 7 ډیز چکم دین تاسو ته ډومیسایل ملاويږي.
زدا کون کو د حکومت لخوا دا د انټرنیټ او یا آنلاین خدمات ډیر سٹایل دي او وایي دا به یو غوړه ګام وي او د کړهونه به بچي. د پیښور پونتون د بایو ټیکنالوژیز د کون کی فضل الله وایي
مونږ خو چې مخ کې ډومیسایل وغیرہ جوړو نو اغه د پاره به مونږ کلو د ای سی ډی سی دفتر ته هینه مونږ به پارم راو او شریا بدوښ د بهر شاپ نام پارم را واغشتو کوم به خو مونږ ډکو ډکول نه بعد بیا مونږ د غیر ټیسټیشن کونه وم کلاس 1 افسر پسې ګرځیدو بیا به چرته ناظم پسې ګرځیدو ناغه نه بعد به چې دا ټول پروسیس شو نو یو بړم ای سی ډی سی اپ استعمال تب اغي پیوم د ساتو کنه بیا به دوه درې ورځې پس هغه مونږ ته ملاو شو یا به اپتم واغشت چې تیار بنو. نو هغه پروسیس ډیر لینتی او ډیر ګران او اوس چې کوم د انلاین نظام راغله دی انلاین ډومیسایل وغیرہ جوړیږي نو دې کې مونږ په یو پلیټ فارم باندې مونږ ته ټولر سویلی
خو بیا هغه کسان چا چې دغه آنلاین اپلیکیشن باندې دغه ډومیسایل ترلاسه کولو هڅه کړي نو وایي چې هیڅ اسانتیا ورته نشته دی او هم دغه کړونه د سختونه او تصدیقونه کول وی کم چې وړاندې وو. دا چار صدی قیصر خان چې د خپل بچی لپاره دغه آنلاین ډومیسایل اپلای کړی و مشال لیډو ته وایي
دی کې اوس د ټولو نه غټه مسله دی چې لکه آنلاین خدا مطلب چې ته آنلاین شناختی کارت جمع شو بایومیټرک چې کوم دی تصدیق وشو فارم بی جمع شو د ماشوم نو بیا مطلب دا دی چې مینوال ډاکومنټ جمع کولو ته هیڅ بیا حاجت نه خود وی او مکه ډاکومنټس کم چې مونږ آنلاین جمع کړو نو مکه ډاکومنټس مونږ نه بیا مینوال چې کوم دی نو جمع کړل او د سیکټری نه د پټواری نه ګرځاور نه او د تحصیلدار نه په دستخط را باندې وکړي او هغه فارم یې ځان سره کې خود مونږ بیا چې کوم دی نو د پورټل نه ډیجیټل ډومیسایل چې کوم دی نو را
خود انفارمیشن ټیکنالوژي ډایرکټر ډاکټر عاکف زیاتوی چې استعمال یې نوی دی او وخت یې ردو سره به اسانتیا راشي او خلک به پرې هم پوه شي. دی وایي تر اوسه د 14,000 نه زیاتو کسانو اپلای کړی ده او د 16,000 نه زیاتو کسانو ته ډومیسایل هم ترلاسه شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل چې اوسم د خبرونو لنډیز له احمد شاه اعظمي څخه. نن په پاکستان کې د سینټ پر 13 خالی څوکیو انتخابات کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مارچ پر 14 اعلان کړی چې د سینټ د 43 خالی څوکیو ډکولو لپاره به د اپریل پر 2 انتخابات کیږي. وروسته د مارچ پر 13 انتخاباتي کمیشن وویل چې له بلوچستان ټول 11 او له پنجاب 9 نماندان به له مقابلې منتخب شوي دي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر پولیسو او پوځیانو په وسلوالو بریدونو کې شپږ پولیسان او څلور پوځیان ژوبل شوي دي. د بنو پولیسو ویان محمد بشیر نن مشال اډیو ته ویل چې تیر شپه د بنو ټاونشپ سره نږدې ناپیژندل وسلوالو د پولیسو پر ګاډي برید وکړ چې له وسلوالو سره د نشتې پر مهال شپږ پولیسان ژوبل شول. بلخوا په بنو کې یو پوځي افسر ویلي چې تیر شپه د بنو په بګخیل کې وسلوالو پر امنیتي سرتیرو برید وکړ چې د نوموړ په وینا پنشته کې د پوز د میجر په ګډون څلور امنیتی سرتیری ژوبل شوی دي. په شمالي وزیرستان کې د زمکلاندی بم چاودنې په نتیجه کې دوه ماشومان ژوبل شوی دي. د ځلې انتظامی چارواکو مشال لري تویلي چې پرون د میرامشاه پوزي چاوني بهر لاغزن تار سره دوه ماشومان لوبي کولی چې بم پلاسونو کې چاودیدل دي او هغه یې سخت ژوبل کړی دي. او د شام په پلازمینه دمشق کې د ایران پر کنسولګری د اسرایلو په هوایي برید کې د ایران د اسلامي انقلابي ساتندویانو ځواک د یو کمانډان په ګډون ګڼ کسان وژل شوی دي. د شام او ایران چارواکو رسنیو او حکومت مخالفو ډلو ویلي چې دا برید پرون شوی دی چې ایراني چارواکو یې د غچ اخیستنې ګواښونه کړي دي. د ایران دولتي ټلویزیون راپور کړی دی چې د سپاهي پاسداران د قدس ځواک یو جګپوړي کمانډان بریګیډیر جنرال محمد رضا زاهدی په دمشق کې د ایران د کنسولګری پر ودانۍ د اسرایل په برید کې وژل شوی دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول او سمرزو د خبرونې د پاتې ریپورتونو پر لور. د افغانستان د خوست ولایت د صبری ولسوالۍ د سوری پان په سیمه کې د سویټزرلینډ په مالی مرسته د څه باندې $200,000 په لګښت د اوبو یو سربند ترمیم او د 1400 میټره اوږد کانال په پاخه ډول جوړول شوی دی. د برنامې مسولین وایي چې د اوبو له دې کانال به په زرګونه جریبه کرنی زمځکه خړوبیږي او 900 کورنۍ به ګټه ورڅخه اخلي. بلخوا ځای اوسیدونکي د دې پروژې پر پلي کېدو خوشي څرګندوي او زیاتوي چې د اوبو د اساسي بند او کانال د نه شتون له کبله یې کروندې د تندې پر مهال نسوي اوبو ولای. په دې اړه نور تفصیل د مشال رډي خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست ولایت د صبری ولسوالۍ اړوند د سوری پاند پسیمه کې یو مخکینی د اوبو سربند په اساسي ډول ترمیم او د 1400 متره په اوږدوالي د اوبو نوې کانال جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. یا د پروژه د سویس هیواد د سبان د $200,000 په مرسته د اړیکو دفتر لخوا د اتو میاشت په موده کې بشپړه شوې ده. مسؤلین وایي چې د پروژې د پلي کېدو په وخت کې د یاد سیمې سلګونو ماهرو او غیر ماهرو کارګرو ته هم د کار زمینه برابره شوې وه. د پروژې انجینر صبغت الله ابراهیمی مشال رادیو ته وویل
د اتو میاشتو په موده کې په دې کانال کې 1559 ماهر کارګر ته او 6100 غیر ماهر کارګر ته د کار زمينه مسايده شوله چې مجموع 9015 کاری ورځې کیږي. د دې کانال په اوږدو کې 4440 تقریبا ځمکه پرته ده او د دې څخه 900 کورنۍ استفاده کوي.
بلوري ته د صبرې د سوري پاند سیمه اوسیدونکي د دې پروژې په لیکدو ته خوښ دی. وايي په خوا دوی خپل ځمکو ته په خامو ویالو کې اوبه بیولې چې په هر ځل باران او سیلاب سره به هغه ویالې له منځه تللې. د یادې سیمې اوسیدونکي ملک حفیظ الله له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې د دې کانال په شان د یادې سیمې د نورو سربندونو او کانالونو جوړولو ته هم پاملرنه وکړي.
دا د مشرانو نه مو اورېدلې چې دا به مونږ په شهرونو او د کلو په غلو په ټولوالو په دې به دا بندونه جوړول. الحمد للہ مونږ ته دا باند جوړ شو، ویلا یو څه حادت جوړ شوله. مونږ په صبرای ولسوالۍ کې ډېر داسې سربندونه شته چې هغه په خو وخت نه اردولې کور نه ده شوه تر څو چې ټولو خلکو ته اوبام رسیدګي وکړي د خلک ترنه مستفید شي.
د صبرای د سوري پاڼې او بل اوسیدونکي حاجي بادشاه خلوایی دوی به په خپلو کروندو پوره تاوان وکړ، خو د یوې پڼې یا یو ځلو بولو له خوارۍ به د دوی تاوان په اوبو لاهو شو. نوموړي زیاته کړه
مونږ منځکه اوبه نه فرا کېده، مونږ دومره ضرور اړتیا وه چې غنم به وکرل، یو یې به وکړې، تخمن سریم به وکرلې، د یوه ورې پڼې خورۍ به هغه به دې ته لوړلې، افاصل به نویر کولو. کانال ته مونږ شدید اړتیا وه، دا به مونږ په کلو په اشار نیا جوړواله، پروپین باو ته ټولواله، خو مونږ دا کور چې و دا د اړیکو دفتر ټیلو وکړلو. انشاءالله مونږ اړتیا چې مونږ کسو د پوره کېدو په حالات کېدو.
یاد دې وي د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم د لویو وړو بندونو د جوړولو لپاره د دایمي اوبو ځینې سرچینې شته چې د بعضو سرویګانی هم شوي، خو بیا هم د دې سیمې خلک د پخو کانالونو او سربندونو د نشتون له کبله د څښاک او د کرنیزو ځمکو د اوبولو لپاره د دایمي اوبو له کمښت سره مخامخ دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو راغله مشال ریډیو خبرې. د پاکستان حکومت د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د پیټرولو په یو لیټر کې 9 روپۍ او 4.5 پیسې زیاتوالی راوستي چې ورسره اوس د پیټرولو د یو لیټر بیا 201 کم نوی روپی او یو 40 پیسې تسوی ده. په عین حال کې حکومت د ډیزلو د یو لیټر بیا 3 روپی او 2.5 پیسې کم کړی ده. حکومت ویلی دی چې په نړیوال بازار کې د تیلو قیمتونو ته په کتو یې په بیو کې بدلون کړی دی. دا چې د پیټرولو په بیو کې زیاتوالی په پاکستان کې د عام ولس پر ژوند څه اغیز کولی سي او که څنګه، د مشال رډي خبريال وسیم سجاد په دې اړه ریپورت برابر کړی دی.
د کوز دیر تیمرګری نه د ګول پورس په خور تا تک کون کی محمد عمران د پټرولو په قیمت کې د اضافي د هغه پر ژوند د اغیز په اړه مشال ریډیو ته ویل
ز تیمرګری نن راتلم نو نور کله بجی کرایي 800 روپۍ و 600 روپۍ و نو هغه وس 1000 روپۍ کرایي دا د پټرولو د ګرانۍ ته وجي ځکه چې ال ته پټرول ګران چینو اثر پم کی کی ډایرک د کرایا نو ګاډي والا کرایا نه سیوا کوي.
د پیټرولو نوی بیا د وسته پخوانی 201.15 روپۍ پرترا 201.41 روپۍ فی لیټر ده. د پاکستان د مالی وزارت وایي د غبدلون پر نړیوال بازار کې د تیلو د قیمتونو سره سم شوې ده چې په نړیوال بازار کې د نرخونو بدلونونه کورنی یا قامی بازار ته انتقالوي. د پټرولو قیمتونو په داسې حال کې لوړ کړل شوی چې پاکستان حکومت د انټرنیشنل مانیټرینګ فنډ یا ایم ایف سره پر شوی ډیل کې د 1.1 میلیون ډالرو اخیرنی قسط اخیستو باندې بوخت دی او حکومت هیله څرګنده کړي چې ډیر زر به دغه پیسې د پاکستان خزانې ته جمع کړل شي. په پیښور پوهنتون کې د اقتصاد په څانګه کې د ډاکټرۍ زده کړه کوونکي او شنونکي محمد عثمان خان مشال ریډیو ته د حکومت لخوا د پټرولو په قیمتونو کې زیاتوالي په اړه صدا سوای.
کم سیزونه چې ګرانی گی هغه ډایرکټ په عوام باندې دغه امپیکټ ته لکه پټرول چې ګران شونو الریډی د اختر مخه د روزه د پروژه کې چې کوم د انسان بنیادی ضرورت سیزونه دي چې کوم خوراک سیزونه دي نو هغه دومره ګران دي وسره اوس چې دا پټرول زیات شونو ظاهر خبره د نورم دغه قیمتونه ګران شي نو حکومت لا پکار دي چې امپورت کم کی او ایکسپورت چې دی نو هغه زیات کی نو زما په خیال دغه مسلې به تر سهه د پوری کمی شي کدا چې کوم سلسله ده د ډیر وختونو نوم د قصیر را دا حکومت قرضے علی او سیزن گرانی گیا دا غی اغا امپیکٹ چدی اغا ڈائریکٹ پاوام باندے دے نو عام یو سڑے چدی اغا تا دے وقت کی گزارا کول انتہائی گرانا دا حکومت لا پکار دی چی پا سخت و فیصلے اکڑے شی دا ٹیکس دا چکم دا راغنڈوال طریقہ کار دے پا حقی کی زیادوال راوستلے شی او چکم خلق ٹیکس نور کئی دا حقی نا ٹیکس واغستلے شی
د پاکستان حکومت پر میاشت کې دوه وار د پټرولو د مصنوعاتو قیمتونو تا کتنه کوي او په خپل تیر سوار لس ورځنۍ بیا کتنه کې حکومت د پټرولو پر یو لیټر بیا کم چې پر هغه وخت کې 201.15 روپۍ و بدلون نه راوسته او د های سپیډ ډیزل یې 1.5 روپۍ فی لیټر راټیټ کړی و او پر هغه وخت کې په مارکیټ کې په 215.15 روپۍ ملاوېدو. د حکومت لخوا د پټرولو د قیمتونو د چوتیدلو له عمل په عالمی منډایي کې د پټرولو مصوعاتو د قیمتونو اضافه او پر درآمداتو باندې لوړ ټیکسونه یاد کړل شوي دي. په پیښور کې میشت صحافي او شنون کې علي حاضري وایي د پټرول قیمتونه زیاتول د حکومت لپاره د ګټې ذریعه ده ځکه چې دوی غواړي چې وکولی شي چې د ایم ایف سره خپل ډیل سرته ورسوي. نوموړی زیاتوي
نو د اکانومی د خکولو په باندې پاکستان براه راست دی سیزونو تراشي او په هغه کې دوی د ګیس په قیمتونو کې او د بجلی په قیمتونو کې هم تاسو ته پته تقریبا 3.75 روپۍ په بجلی کې اضافه کړې ده غرنګه څه کم 10 روپۍ د پټرولو په قیمت کې اضافه وشوله. دا د هغې د ګټې ذریعه وي. یو دا دی. دویم دا دی چې په بین الاقوامي مارکیټ د تیلو ښکته کېدو پورته کېدو سره هم د پاکستان په اکانومی باندې یا د حکومت په ګټې باندې فرق پرېوځي. نو کل ته قیمتونو کې اضافه وشي نو حکومت د خپل ګټې هغه معیار هم هغه رنګه برقرار وساتي او هغوی د تیلو په قیمتونو کې هم هغه رنګه اضافه وکړي.
د پاکستان ورځپاڼې ډان د ګل په ورځ پر خپل یو راپور کې ویلي چې دا مهال حکومت په پټرولو او های سپیډ ډیزلو دواړو باندې د 2.5 روپۍ فی لیټر ټیکس اخلي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوښیست په پېښور کې د عبدالستار شاه بچا دربار چې د بچا جان په دربار یادیږي له کلون رئیس د قوالی د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالي سندرغاړو او موسیقارانو په همدې دربار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ په اولس کې مقبول کړی دی. اوسنی ځوان سندرغاړو او ساز ژغونکو د بچا جان په دربار کې د قوالی دود ژوندۍ ساتلی دی. ځینې شنونکو وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سختدریزۍ او تاوتریخوالي مخنیوي د صوفي افکارو او د موسیقي للارې د هغو د ترویج للارې ممکن دی. په دې اړه نور حال د هارون بچا په دې رپورټ کې اورو.
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د کوالۍ لپاره غونډیږي. د کوالۍ د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمه مشال رډیو ته وویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داسو دیرش کاله به کېږي چې دا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی. نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا پکې چار جمعې شپه قوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډی سورتونو ختم بیا هغې کې قوالي دیکھو سوپیانہ کلاموں میں حمزہ بابا ڈیر شاعری پکیلا رانا کنا رپ دربار لکھلی سخو رپی کو استاد ویلی دی کنا اور سب عمار جوڑ کھڑی حمزہ بابا شیرنا رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غونکو فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د کوالۍ په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غونکو ته احترام لوي او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګرې کې یو زیو بیا پات کې دلته کې دا زیو بعد بالا ماڼې سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غلبل نواز خدای سلسله دا دلته دا قوالی کېږي دا غزیب موسیقي په موږ باندې په خپل ډېره ښه لګي دلته کې کله قوالی کېږي نو هغه کې خام ډېر زیاتې خلک پکې غوبل نه کوي او تیر په آداب باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وای چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخېږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وې ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پیښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینواری د ډان رسپانې په خپلې لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د کوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د کوالۍ ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د همدې اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ، هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې را وړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی، او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې را وړي پښتون خو آل لري چې دی نو جنگ دی لوټ شوې تماشه ده، نو زمام چې دا د ده دښمن دی کامی.
تبلغ غونکې او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیالی او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي، زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالی پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي، او دا چې تهم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ام اي SHAALRADIO ولیکي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د سکاټلند بادشاہ وژونکي پوځي جرنیل مکبیت په نوم د شکسپیر ډراما په پښتو ژبه کې چاپ شوې ده. دغه ډراما یا ناول د پښتو مشهور شاعر او لیکوال کلندر مومند شاوخوا 40 کال وړاندې ژباړل و. دغه ډراما د موجوده وخت او د پاکستان په شمول د نږدې سیمو د سیاسي حالاتو سره د سمون په وجه کلندر مومند ژباړلې وه. دغه ډراما په 1400 کال کې لیکل شوې وه چې ژباړه یې 1401 کال پس چاپ شوې ده. نور تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
د انګریزي ادب ډراما مکبث یا مکبث په پښتو کې چاپ شوې. دغه ډراما چې لیکونکی د انګریزي ادب مشهور لیکونکی او شاعر شیکسپیر وو، د پښتو ژبې مشهور لیکوال او شاعر قلندر مومند ژباړه دي چې د مرګ څخه 21 کال پس په کتابي شکل کې چاپ شوې. دغه ډرامه په اول وار په 1400 کال کې چاپ شوه، خو قلندر مومند دغه ډرامه په 1900 لسیزه کې ژباړل شروع کړل. د قلندر مومند شاګرد شاعر او صحافي روخان یوسفزی وایي دغه ډرامه په شعري شکل کې هغه وخت په یوه میاشتنۍ مجله کې په قسطونو سره چاپېدل. هم
په تاتار میگزین کې دا په کیسوار هغه منظومه ترجمه کړې ده. یو کلندر صاحب چونکه هغه د ترقی پسند تحریک او د ترقی پسند ادب د دغه په لوی نظریاتي تورم دی کیسه کې مکبت چې کم دی د خپل اقتدار د پاره او د خپل حکمرانۍ د پاره او د خپل مفادات او پاره سمره قتل عام، سمره ظلم، جبر. نو دا کلندر صاحب په یو نظریاتي بنیاد باندې او دغه فکر حواله سره چیرې یعنی دلته مماثلت خوري، یعنی مطلب دا چې د مظلوم او محکوم خلکو سره یا دغه سره دا حکمرانان او دغه شکم دین هغه بیا دې ته نګوري خون خرابي او قتل عام ارتش یو هغه خپل یعنی اقتدار ته ځان رسوي او خپل بادشاہت حاصله وي.
د شیکسپیر دغه ډرامه حقيقي مګبت یو تکړه پوځي مشر او د سکاټلند د بادشاہ ډنکن خپلوان وو. د تزيني جادوګر خو ویلو دی به پراتونکو کې د سکاټلند بادشاہ جوړيږي. مګبس ورستو د دغه بچی خستو د پاره ډنکن په نوم دغه بچا اوجرو خپل یو تکړه او باوري پوځي مشر بون کیو یې هم اوجو، او دغه جادوګر بون کیو د هم ویلو چې د اولاد په ورستو وختونو کې د سکاټلند بچایان وي. مګبس ورستو ډیر خلک چې د دغه بچی د پاره خطر جوړیدل وجلیو. نقلندر مومند دغه کتاب د ترجمه اخیری کتنه او په کده زینو غلطیانو د سمولو کار د ډان او رسپان خبريال شیرالم شینواری کړي،
او ما وکتل چې دا ترجمه بالکل د اصل یو عکس ده. او دغه ما په دې کتاب په شاته په خبرو کې وړو غوند مختصر خبرو کې ویلی هم دی لیکل مې هم دی. زما بالکل دغه جذبات چې دا ښکار چې دا شکسپیر د خپل د مرګ نه سو لږ وخت مخکې په پښتو کې ترجمه کړې ده. دغه ترجمه په دې فکر باندې زما په خپل نظر کې په دې وجه کړې و چې کمې برایانې کمې غلطیانې کمې خبرې د شکسپیر د دور نه مخکې په تاریخي حواله سره په حکمرانانو کې موجود وي دغه اوس هم دي زموږ په دې وخت کې هم دي او شاید چې په خراب شکل کې موجود دي.
د ډرامې تر مخې مګبس په خپل خو یریدو به چې د لاسه یو څوک ازار نشي. خدا هغه خزه چې په ډرامه کې لیډی مګبس یا د مګبت خزه لیکل شوی هغه بیا بیا لرسولو چې د باچی د خستو د پاره باچا او د هغه ځامن مړکی باچا ډونکن چې کله ته مګبس کور ته مل مشو هغه خو یو جوړ البته ځامن مالکوم او ډونالبین وتختیدل او بلی باچی ته لاړل. هغه ته د مګبس نه د بدل هغه خستو د پاره خپل پوزونه جوړ کړل. مګبس بیا بیا د هغه جادوګر خوځونه د خپل راتلونکي پوښتنه کوله نور ته دا هم ویل شو چې د مرګ به د هغه انسان هم نه وي چې په نارمل طریقه زیږیدلې وي. د پیښور بخښو په لوسیدونکو زلمی شاعر او مدني فعال ابراهیم کامل مشال رډو ته وویل دې کتاب کې د لوستونکو د پاره د موجوده زمانه سره د مشابهت ګڼ شمېر خبرې شته.
دا وخت ساحو لیکونکو مرکې کې مونږ ته ترلاسه کېدی شي. هغې نه به دا مختلف دکاندارانو ته تقسیمېږي. دې سرې سرې به دا افغانستان ته هم لیږلی کېږي. بل دې کې مونږ ته د انګریزۍ چې کوم اصلي متن دی هغه ملالېږي. یعنی په یو طرف پښتو ده او په بل طرف ته انګریزۍ چې کوم هغه اصلي متن دی. نو بل کلندر صاحب ډیر هغه لفظونه استعمال کړي چې هغه به اوس پښتنو نه یو ورک شوي وي یو ورته نه وي ښکاري. نو هغه لفظونه هم پکې شته.
او د ډرامې په اخره کې د ډونکن باچا یو زوی د مګبس په باچۍ برید وکړي او مګبس مړ کړي. کلندر مومن دغه ډرامه زه کوم پښتو ته ژباړ دیوه چې اوس پښتون هم د سیاسي تخت اخستو لپاره هر رقم چلونه کوي. او دغه ډرامې باندې په 1948 کال کې په انګریزي ژبه کې یو فلم چې پروډیوسر او ډایرکټر چارلس ویریان وو هم جوړ کړو. دغه فلم دورانیه 2 غنټه ده. خو دغه ډرامې ځانګړتوب شاید دا هم وي چې شکسپیر په 1848 کال کې مړ شو او د مرګ یې وو کال پس په انګریزي ژبه کې دغه ډرامه کتابي شکل کې چاپ شوه. ولې د قلندر مومن لخوا ژباړه د هغه د مرګ 20 کال پس په مارچ 2024 کال کې چاپ شوی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
شستر کو سرا جنت جنت جنت